ل ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات سوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عوایدو لپاره دوی 120.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 40.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو راټولول بولي. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. ښاغلی رسا وویل چې د یادو پلانونو د عملي کول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړیو سلو ورځو کې په خپلو کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د ښځو د خودکفایۍ لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ باغچې جوړې کړې دي. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د هیواد په 5 زونونو کې جوړې سوي دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د پروګرام په ابتکار جوړې سوي دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جټل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ 6 پوله، زر ایرانی تومن 12 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازده راډیو واوریدل که غواړئ دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت صدای پروګرام واورئ چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي، پام وکړئ. د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالۍ یوه نمره ځمکه ورکړې خو د 60 کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلی او مشکل مو وای.
زما نوم عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ لخوا په 1322 کال کې یوه نمره ځمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ، لیدلی شئ. له 1322 کال را په دې خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته لام وړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته تسلیم کړل. له هغه را په دې خوا دغه 62 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتب فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه باید پورته کې نشي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه د تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نه رانیولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوري ریاست پورې چې هلته زه د جمهوري ریاست مامور یم دنده اجرا کوم، مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه راته په نړۍ کې څلورمه قوه حسابېږي، زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې صدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی دا د سویلې دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړي کړي، ولې مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده، سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 2 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم، ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامې کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ به پیدا کوي. مګر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړي دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو، د څو څو کورونو، حتی که ووایم چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیري کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو، هغه څخه برخمن شوي نه.
ښاروالۍ تاسو نه پیسې مې اخیستې دي؟
طبعاً. تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ و، دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې هلته که په اسعارو باندې تبادله شي، هلته مثلا کلدار او ډالر ډېر،
یعنی 3,60,000
افغانۍ مونږ ته تحویل کړي دي.
تاسو څه غواړئ؟ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب ونه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې؟ که دا خبره وکړم، زما لپاره به ډېره بده وي. زموږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو، خپل ځان ته په اصطلاح اور واچو، چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکرې نایب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم، متاسفانه په 1 کال نه تر 4 او 5 کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکه چې اصلن یې استملاک کړی نه دی، اصلن یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې، چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو، 40,000 ځمکې همداسې لرو، د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستې په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته، یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررۍ له مخې مستردېږي، او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا 1.5 میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل پخپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. ایا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکه ولیکه، په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرېڅه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسې نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي. که وشکړی چې په همدې مستردې پروژو کې تاسو ته درکړو، په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مستردې پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
اخیستی ما وویل موږ د مسترد ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو درنه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي، د دې لپاره چې په هیواد کې یو ریښتینی سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجرد داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي، چې خلجان د افغانستان ووزي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې ستنې جوړ شي یا به طالبان مذاکرات جوړ ته حاضرشي. ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره. نو زه خپله د عامه مفکورې په نسبت باندې بله عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښیي چې اوس به د 5 میلیونو نمایندګي دا حکومت کوي، کېدلی شي د طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نماینده یې دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نماینده یې. نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو، نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپل هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم، باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، تاسو د انتخابات خبره وکړه، د همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجیان به د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجیان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تاسې راشئ په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارئ، داسې و خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن اول د خارجیانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا و چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو د عامې مفکورې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بېرته حکومت یوه برخه دې وګرځي، نو هغه مهال شریف طالبانو حکومت ولې مخالفتونه؟
زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعضې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي، موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالې افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط شي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت کې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت کې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب وکړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره، څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت د څومره نتیجه ورکوي؟
هېڅ دغه نهشته پکښې کې. خو تاسې وینئ چې اوس که د دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگم جریان لري، خدای چې جنگم په افغانستان کې ودریږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې بیا هم هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي، او د هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم پکې وسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکانه وتلې خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شو بسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې که راشو مونږ مثلا دغه موضوعات مثلا څه وخته مخکې ویل شي ویل چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هېڅ مخالفت نه لري، فکر کوئ چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي وو، ماته تاسې ویل چې د ټولو خلکو دا نظر چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده، نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت فاشتې به مني، حکومت به هم د ملت فاشتې مني، یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات په تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري، اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي، یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مې تېر کړی دی په خپلو مچکو په هغو مچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو و په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر دغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لر دي څوک لري هغه به خامخا په دا ملت باندې یو څه کېږي، یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدي نشته. ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې د ارادې په خطر کې ځان نه ویني، تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب او ذریعه وکړي.
هغه صاحب، یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم د طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ورنه بیر شوئ د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسې به په جریان کې چې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله یا په یو چا کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه دې د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی، او هغه دې د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی، خو البته فرق دی. تاسې به په دې باندې واقف یاست چې زه د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا ما د جوی شیخ المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده، او د جوی شیخ المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه، مفکوره به مې جلا وه، د یو چا بعضې بعضې خلکو څه مفکوره جلا وه، د خپلې مفکورې په نسبت باندې به زه د جوی شیخ المسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمه دلسوز خلک د ملت راجمه نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف، یو په بل طرف، نه په بل طرف، نه په همسایګانو، نه خارج د همسایګانو. زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي، هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دونې وایو، موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چېرې یو لنډه لار پیدا شي، یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کوو، ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورزه لار ده په دې په یورو، خو دا ډېره دقیقه لار ده، خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا هغه به ټول ملګرتیا کوو، ملت به د دې مشکله خلاصوو، ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو، که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که عرفان.
هغه صاحب تاسو د همسایګانو خبره وکړه، افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړي دي، تګ راتګ روان دی، څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري، ښه رول لوبولی شي؟
په شنیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري، دپاره دې چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کړي، چې هغه د دوی یو ګاونډی دی. لکه څنګه شری مسله ده، رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیریږم میراث به یوسي د بل ګاونډي څخه. که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ ډېر خبرې کوي، ډېره ښه خبره ده، ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي، ښه حرکت کولی شي په ښه نیت. او که چیرې خدای نه کرده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري، زه خپله دعوام چې یوازې نه ده دا ټول افغانانی مخالف دي.
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره خو ما د ټوله حالات دي، نو سړی داسې نشي ویلی. یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي، یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر وي، د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي، دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای، نخبګان د ملت، مشران د ملت، علما د ملت او ښه خلک د ملت، نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. ته چې اوس وینئ چې دا املا سوی دي په تلویزیونو کې، په مطبوعاتو کې، د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای، هغو بیا بیا نواقصو پایدې سنجولې وای، نو به فایده کړې وای. اوسنی حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي سو، دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډ سره مخ کوي. نو زه وایم دا ښه نه اوسو چې څو ملت ته پرېښول وای، ښه به وای. او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راشي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راشي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي، نو هغه به بیا وروسته ګورو، اوس نه رامعلومېږي چې هغه به اوس څنګه شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېلو شویو ډلو بیعت کړی دی دغې ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې شوی، یعنې چې د ملت ضرر نه یې شوی، د ملت نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نه شته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمویلي دي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مزه.
آیا فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي؟
خو ما تر اوسه پرې نه دي اورېدلي، نو چې دا اورېدلي مې نه دي نو ویلی هم نشته.
آزادي راډیو.